درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. زه اسمت ساروان مو په دې لمړی خبرونه کې هرکلی کوم. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسلو له پاکستاني چارواکو سره وشخي شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همژغۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیه په اوکراین کې له هغه اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي پرون رویټرز خبري اژانسته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایتو د تیلو او لوجستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره غږ پورته کوي. همدارز د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي د پدې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. دا خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړي. افغانستان ته د هند غنمو نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسی کنید.
گلزمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوروړی بولي.
کله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
پیل به په د اوکراین په مسالې وکړو. د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتې او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی دی چې اوکراین ته د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکوي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک ضد زر او د الوتکو ضد 1500 سټینګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک ضد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د د پوینا د پوتین د اشغالګر پاوز پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولنډ صدراعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشی لپاره ورغلي و د نومنه خودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډېر ویریدلې ځکه په خبره د طالبانو د تلاشی روانه طریقه ویرونکې ده. خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په ښه پالیسي وایي ښایي له دې سره په امنیت کې لا ښه والی راسي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیمې بجې وې دوی راغلو کورې ښه تلاشي کړ غروسته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لاغوی سره مثلا که د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې وې یا کومې وسلې وې نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په ښار کې اشوب او غلا او اختطاف او نور جرایم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور عام خلکو په دې کې ضرر نه بد خلک سي د زندانونو په وروستیو کې را خلاص سي او بیا اشوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 میله M14 امریکایي ټوپکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي راډیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای کړې وې او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی مشتل چې اتمیله یمشانزده سله پاکستان هیواد ته قرچاق چې د مجاهدینو له خوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د M14 امریکایي ټوپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډه وروسته د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپلو زده کړو ته تللی شي خو د نجونو او هلکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زئی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زئی له یو کال تیریدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې تر څنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن له شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی. خوس له خپلو نارینه ټولګي والو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو. خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته او انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې یې مسؤولانو ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنۍ او د طالبانو د بیازلي واکمنېدو له امله له خنډو ځنډ سره مخ شوي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تېرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څېر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنه کړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې مې خپل درسو ته پایل وکړو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نورې هم صنفیانې مې هم دې ته ډیرې زیاتې خفه وي. خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې دې ته نظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیاته خوشاله یم. کله چې پوهنتون ته لاړم فضا یې ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله یم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته ولاړی او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیر ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا او چې بیربار نو په خواب جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل ګډ براتلل صنفونه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا وو. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي او د هلکانو ټایم ته یې دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
د کابل پوهنتون یوه محصله زرمینه دولتزی وه. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټې را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشری به د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستاني رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزي بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو ننګرهار ته ورسېده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هرکلی وکړ.
دا دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوی هغه را رسیدلی دی.
هند مرسته ډیره موده مخکې اعلان کړې وه خو پاکستان څو ونې مخکې له خپلې خاورې د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودې. زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی د غوي ترسونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګند کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان لنیکا مرغزه هم له هغه هنرمندان یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کله مخکې راته ډالې کړل او ما ته د نیکمرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دیته ورکړی و.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه و چې دا سندره ما ته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه و. خیر د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانا دلبره. مجبور دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې.
وجل کې د خیر می درونه چې په مرشي مختم کالی ہوانی بشی
استاد گل زمان اروادی شادوی د خبرونه په دوام کې به اجمل اندر سره وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې له کلونو راهیسې اوسېدل له ګواښ سره مخ کړي دي. له دې افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې له میشتي افغان پوښتلی چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی.
دلته خو وضعیت د هر ښار بیل بیل بڼه لري. زه چې په کوم ښار کې یم یقیناً چې داخلي ښار کې امنیت ته یو شاوخوا نورستان شته نو څوک شته
دغه ښار څه نومېږي؟
ښار خمیلنیکي. زه په خمیلنیکي ښار کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د پارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته هغې کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه په هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. دا پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته اور لګېدلی دی یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولین خواته د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازې خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمیلنیکي خودي د خمیلنیکي چې زم په کې ډېر او وضعیت یې ډېر آرامه دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه وه وارخطا وي په خلکو کې. اوس خو دغه دی زما چې چېرته ژوند کوم نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی نو ډېر آرامه خلک ډېر اوږده اوږده قطارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې وو. یعنې خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وي. نما البته بانکونو ته قطارونه یو څه شته. نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي یرغل سره مخ دی له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د ازادې راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پملینه یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقۍ لپاره سایه بللی.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپېته کاله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل سوی سندرغاړی په 1916 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 40 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور مېرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي
هغه له زیات وخت راهیسې ناروغ و. هغه د همدې ناروغۍ له امله ومړ.
خو هغې په ډاګه نه کړه چې ښاغلي ګلزمان کومه ناروغي درلوده. د استاد ګلزمان لمړینې سره د افغانستان د موسیقي کورنۍ لږ تر لږه لس ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات سو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینه ستره ضایع بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د هغه سندرې یوه برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګلو زمزمه کوي او له یو بل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خپرولو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دا ستر انسان بې تمې راته ګران و. یو له هغو عزیزانو مې و چې پیژندل مې. ښاغلي دریا د خپل پیغام په دوام لیکلي هر ځل به چې د ګلغونډۍ ارغوان ګل کېدل زما په غوږونو کې به د استاد سندرې انګازه کوله. اریانا سعید یو بل افغان سندرغاړي د استاد ګل زمان سندرې تلپاتې بولي او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د دې لپاره چې وایي کړی سول د هغه ترڅنګ کینی او د هغه لاس جوړې شوې سندرې ووایي لامل یې ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولي. یو بل افغان سندرغاړي شفیق مرید هم په خپل فیسبوک پاڼه د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګل زمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولي.
د استاد ګل زمان مړینه د افغانستان د موسیقي لپاره ستره ضایع ده، د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقي لپاره.
استاد ګل زمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلې دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کب په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل ورځپاڼې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلې و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بېلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمېر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورځپاڼې د لسګونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پایره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکې ده چې پوهنتون یې پیلېږي. میل ورځپاڼه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقۍ ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي، او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانیستی له څه ویلو ډډه کړې. یوې محصلې چې بهیجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخواني کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلې دي، خو دې ورځپاڼو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 ویزه